احمد شیبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم وړاندې مو په نورستان کې د کامبیش ولسوالۍ د سیلونو له زیانونو خبرو چې تر اوسه د لسګونو کسانو مړي پیدا شوي او په لسګونو کسان تري تم دي.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا یو سلواتیا کسان ورته دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په سپین بولده کې د لسګونو ملکیانو د وژلو خبره کوي.
شاوخوا څلوېښت ملکي وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی.
پکینګ د طالبانو پلاوی ته روانه اونۍ څه وویل؟ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد
چینایانو په ډېر وضاحت سره دوی ته ویلي دي چې موږ د تاوتریخوالي له لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو.
په خصوص کې د ځوانانو یوه ډله خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي.
یو کتاب مې ترلاسه کړ تر څو چې زه دا کتاب ولولم او د هغې نه وروسته بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت چاروان.
په نورستان کې د سیل له کبله د مړو شویو او بې درکه شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د امریکا د پوز د افغان ترجمانانو لومړۍ ډله امریکا ته ورسېد او سیګار وایي د امریکا او طالبانو موافقه د جګړې د کمیدو پر ځای د طالبانو د بریدونو د لا زیاتېدو سبب شوي. د خبرونو تفصیل. د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو او بې درکه شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادی رادیو ته وویل د کامبیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیل له امله د بې درکه شویو او له سیند څخه د رایستل شویو مړو شمیر تر 200 اوښتی دی.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا یو سلواتیا کسان ورک دي چې په هغه کې د څلوېښتو کسانو مړي په همغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا شپاړسنه پورته مړي د ناړۍ او د اسمار ترمنځ دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړي حتی تر سرکانو پورې هم د سرکانو په بیله کې پیدا شوي. اوس هم د مړو پسې لټون جریان لري.
والی همدارزوی دوی د مړو شویو ټپیانو او نورو زیانمن شویو کسانو د کرشمیر د معلومولو لپاره سیمیتا د سری میاشتي کسان لیږلي دي. د نورستان د والی په وینا د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالی کې له تیرو دو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو کام دیشته غزیدلې سړک بند کړی او که هغوی لار خلاص کړي نو دوی به زیانمن شویو خلکو ته خوراکي مواد او نورې مرستې ورسوي. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلی کې تیر شپه پر یوه کور د هوان د مرمۍ د لګیدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د زابل د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر حریفال روغتون ته د وربل شویو مړو او ټپیانو په اړه نن آزادي رادیو ته وویل
ولایتي روغتون ته یو لس نفره زخمیان راوړي او سلاغولو جملې څخه درې تنه دانول او اته تنه زخمیان اعلان ولایتي روغتون کې بستر دي.
د زابل امنیه قومندان جنرال وای سمیمی رسنوی ته ویلی هاوان مرمۍ د وستوالو طالبانو لخوا توغول شوی و خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د آزادو رسنوی د ملاتړ اداره وای وستوالو طالبانو د اوروزګان د دهراوت له نیول وروسته په دې ولسوالۍ کې د دهراوت شخ رادیو وسایل لوټ کړي او ودانۍ ورنړولې ده. د اوروزګان د والی ویندوی احمد شاه ساحل هم تایید کړی چې طالبانو د دهراوت شهر رادیو ودانې نړولې او د رادیو وسایل لوټ کړي دي. د رسنوی د ملاتړ ادارې نه پرشکیل خو ژخ کړي رسنوی او خبريالانو ته زیان و نه دی. نه هم درازوي سره لدی چې طالبانو ویلي و چې له خبريالانو او رسنوی سره کار نه لري خو اوس لیدل کیږي چې دوی د خپل شمنو خلاف عمل کوي او غړي د رسنوی لوټ او ویجاړولو ته دوام ورکوي. د نای پراساس تر دی وړاندې طالبانو د هرات په شیندن ولسوالۍ کې د تنین رادیو وسایل لوټ کړي وو او د دې رادیو شغه د تل لپاره غلای کړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدا سبب شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې له موافقې وروسته د طالبانو حمله دوه برابر شوي او ورسره د ملکي وګړو مرجوبلي ډېر شوي دي. پرون د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو راپور کې وویل چې د سشکال له پیل تر اوسه طالبانو هر میاشت کابو 15 سلنه حمله ډېرې کړې دي. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی و، لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. دا ډله به چې شمېر یې 2500 تنه دی، تر هغو پورې چې د مهاجرت د ویزې پروسه یې بشپړېږي، د ویرجینیا ایالت په فورت لی پوځي اډه کې په موقت ډول دېره شي. له دې سره هم مهاله د امریکا د متحدو ایالتونو کانګرس د رایو په لوی اکثریت هغه بیرنۍ لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې هغو کسانو ته د ویزو شمیر زیاتیږي چې له امریکایانو سره کار کړی دی. افغان لوبغاړی کیمیا یوسفی د توکیو په المپیک لوبو کې نوی ریکارډ ثبت کړ. کیمیا یوسفی په المپیک لوبو کې د 100 مترو واټن په 4.9 ثانیو کې ووهه او د خپل 9 کسیز ګروپ اتم مقام وګاټه. تر دې وړاندې کیمیا یوسفی هم دوبره واټن په 4.3 ثانیو کې کچ کړی وو او په دې توګه په المپیک لوبو کې د ځان په نوم نوی ریکارډ ثبت کړی وو. دا خبرونه لاوزاجی رادیو اوري. د ترکیه په جنوبی ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لشت لژه درې تنه مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي دي. د مدیترانه سمندرګي په وجدو کې د انطالیا په ختیځ کې دا تر ټولو پراخه اور لګیدنه بلل شوی ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه شته. دغه اور پرون پنځشنبه بل شو چې د وشلو لپاره په سلګونو اور وژونکو او تر خیالوتکې لاس په کار شوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چاته چې واکسین کوي $100 ورکړي. د همدارس امر کړی هغه دولتي کارکونکي چې واکسین نه کوي باید پر لپسې ټیسټونه ورڅخه واخیستل شي او ماسک دی جبري شي. د نویو مقرراتو پر اساس که د فدرالي حکومت مامورین د واکسین کارت ونه لري باید تل ماسک ولري او مجبوره به وي چې پر لپسې ټیسټ ورکړي. په متحدو ایالتونو کې 3.3 میلیون ډوز واکسین تزریق شوی دی.
ازاجر اډو په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په ټکنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. د نورستان په کمبیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د انساني تلفاتو شمیرې د زیاتېدو په حال کې دي او هلته د نورو رښتونو اټکل کیږي. د نورستان ولایتي چارواکو ازاجر اډو ته وویل چې تر دې دمه نږدې 15 جسدونه له سیند ایستل شوی او په لسونو کسان د وړم شپې د سیلونو له امله لا هم تری تم دي. د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي د دې سیلابونو له امله له 1.5 ډیر کورونه او 2 لوی پلونه هم نړېدلي دي. دغه ادارې ویلي ځانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره چمتو دي، خو په وینا یې چې سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او لا هم د مرستو پر رسولو نه دي توانېدلي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د تیز باران او سیلابونو دراوتلو لامل رامنځته شوی انساني ناورین. چارواکي وایي د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو دراوتلو لامل د مړو او ورکو شویو کسانو شمیر له 200 اوخته دی. دوی وایي خای د شمیرې لا زیات شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دوی سیمې ته د سری میاشتې ډله استولې چې د تلفاتو دقیقې شمیرې معلومې کړي تر څو دوی مرستې ورته ورسوي. نو موړی تر دې دمه نږدې 15 جسدونه له سینده راویستل شوي او لا هم د ورکو شویو کسانو لټه دوام لري.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا 100 کسان ورک دي چې په هغه کې د 30 کسانو مړي په مغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا 14 نه پورته مړي د ناړي او د اسمار ترمنځ دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړي حتی تر سرکانو پورې هم د سرکانو په بیلک کې پیدا شوي. اوس هم د مړو په لټون جریان لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي د نورستان په ګډون لا هم په کونړ، ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د سختو ورښتونو او سیلابونو دراوتلو اټکل شته او خلک باید احتیاطي تدابیر ولري. په همدې حال کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي اداره وایي د یادو سیلابونو له امله له 1.5 ډیر کورونه او 2 لوی پلونه نړېدلي دي او نږدې 140 تنه لا هم نادرکه دي. د دې ادارې ویان احمد تمیم مازیمی ازادي راډیو ته وویل لدی عمل چې یاد سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده تر دې دمه مرستې نه دي رسول شوی
او په تاسف کې ولسوالي که مسیر عبور و مرور
سیمه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، او په همدې دلیل لا موږ سیمې ته مرستې نه دي رسولې. هڅه کوو چې د سیمې د سپینګیرو په منځ کې ته په یوه حل لاره راوباسو چې د سیمې خلکو ته مرستې ورسو، خو لا هم نه یو توانېدلې.
له دې وړاندې د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوو میاشتو وسلوالو طالبانو کام دېشته غزیدلې سړک بند کړي، او کچیر ته لار خلاص شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به ځانمنو شو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو ویانز به الله مجاهد د کونړ په یادو سیمو کې د لارې د خلاصېدو په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې ټولو مرستندویانو او د دولت بې وسلې مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي. دغه ډلې د کامدیش سیلاب ځپلو سره د 5 میلیون افغانیو د مرستې اعلان هم کړی. نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې وخت ناوخت پکې د اورښتونو د موسمي سیلابونو د راوتلو خبرونه ورکول کیږي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د سیلابونو له امله له 200 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک مسون وای پسوین بولدکی د طالبانو له لوري د ګنج میر ملکی وګړو د وشل کېدو په اړه چیرنی کړي او د لسکونو وشل شوی کسانو هویت څرګند کړي دي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د سر ډلې پسوین بولدک ولسوالی کې د طالبانو له لوري د لشتر لژه سلطن وشل کېده تایید کړي و، خو چارواکي او ځینې ځایي اوسیدونکي د سلګونو کسانو د وشل کېده خبره کوي. تفصیل پرې راپور کړي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ډلې ایزو وشنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو د بشری حقوقو نړیوالو بشری قواعدو ته له اعتنا پرته د غچ اخیستنې لپاره ملکی وګړي وشلي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو مالونه یې لوټ کړي دي. وروسته له دې چې د سرطان په 3 طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، راپورونه خپاره شول چې د ډلې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 400 تنه وشلي یا نیولې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس ډېر کسان وروسته له دې وشل شوي چې د سپین بولدک له سقوط وروسته افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅه وکړه او ګڼ خلک د دغو ځواکونو هرکلی ته راووتل. د دې کمیسیون ویندوی زبیح الله فرهنګ ازادي رادیو ته وویل دوی د 40 تنو وشل شویو کسانو هویت معلوم کړي، خو ممکن د وشل شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر وي.
موږ موندنه کوي چې شاوخوا 40 ملکی وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی، او دا ښکارا دی د چاګله جنایت ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د څېړنې پر اساس طالبانو د عامو خلکو په خوانیو او اوسنیو دولتي کارکونکو شتمنۍ هم لوټ کړې دي. فرهنګ دا هم وویل چې هغو کسانو چې د امنیتي ځواکونو هرکلی کړی د طالبانو پر ضد په جګړه کې هیڅ راز برخه نه لرله. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په سپین بولدک هیڅوک وشل شوی نه دي.
کندهار ولایت پسپین بولدک کولسوالی کې سلګونه خلک نادرکه دي او سلغاو پورې وزل سوی دي او نور داسې افواهات خپره سوی دي چې دا واقعیت نه لري.
خو د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویندوی میرویس تانکزی د پیښو په اړه د ادعاو په لومړیو ورځو کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو سلګونه کسان وشلي یا بېدرکه کړي دي.
دا غلمړنه یو طاقت پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې کورونه ویسي دي. د سبان د سلطنت او شهیدانو استاد مندل سوي دي چې ځینې په کورونه کې په شهادت رسولي، ځینې پر ګسانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا سوي دي. اساده دا اکثریت مطلق د دغه اشخاص او ملکی بے ګناه اشخاص دي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د دوی له معلوماتو سره سم د سپین بولدک په قتلونو کې شخصي انګیزي او په خوانې دښمنۍ هم رول لري. خدا کمیسون هغه اوازې ردوي چې پر اساس یې ویل شوی وو چې دا وشنی د قومي اختلافاتو لکبل شوی دی. کمیسون لشکلو خو په ځنګل دی ډول طالبانو پښتي چې د ملکی وګړو د سر او مال د ساتنې لپاره پر خپل قانوني شمنو او مکلفیتونو عمل وکړي، له غچ اخیستونکو حملو او د دولتي او خصوصي تاسیساتو له ورانولو ډډه وکړي.
په سپین بولدک کې مو د ملکی کسانو د وژلو په ارتباط راپور اوریده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي طالبانو هلته پولیسکونو ملکیان وژلې دي. کندهار ته به ورشو. د کندهار ښار ته چې امنیتي وضعیت څرنګه دی، د کندهار له ښار مدني فعال حفیظ الله پوپل چې په دغه ښار کې له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې کوي او له عینو مینې دغه اوس په ټلیفون را سره دی. پوپل صاحب ښه راغلاست خبرونه ته.
سلامونه، جوړ په خیر. دوی کیستاسي او د رادیو ټول اوریدونکو به روغ او جوړی
کور ودان. پوپل صاحب، په عینو مینې کې دغه شیبه چې تاسو له ازادي رادیو سره خبرې کوي، امنیتي وضعیت څنګه دی؟
بلې، د عینو مینې او د عینو مینې څخه ورا خواته په شهر کې نسبتا امنیتي وضعیت ښه دی. دلته د جنگ خطونه دي چې د ځینو ساحو کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. د سیمو خلکو ته د وتلو ویل سوي دي، هم د دولتي ځواکونو د خوا څخه او هم د طالبان د خوا څخه، چې ساحې پرېږدي ځکه دوی هلته د جنگ کرښې ټاکلې دي. د عینو مینې او د شاوخوا سیمې حالات نسبتا اوس ښه دي، ځکه تر دې ځایه پورې د جنگ جګړې
پوپل صاحب، دغه سیمې چې تاسو وایئ چې دولتي ځواکونه او طالبانو له خلکو غوښتي دي چې دا سیمې پرېږدي، تاسو معلومات لري په دقیق ډول چې دا کومې سیمې دي که یو دوه سیمې یاد کړئ؟
بل، تقریبا دوه درې ورځې ترمخه د هجارب منځکه چې دغه د اشمت کلا هم دغه سیمه ته نږدې ده، د نسبتا د کرس سیمه او د هجارب شکاتر درازه منځکه کېږي. په دغه ساحو کې دولت او مخالفینو د خلکو غوښتي و چې خپلې ساحې پرېږدي. په دا ډول سره د اومه حوزه هم اومه او پنځلسمه حوزه کې هم د خلکو غوښتل شوي دي چې د دې دپاره چې مرګ ژوبلو روانه وړي باید خپل کورونه پرېږدي او امن ساحو ته ولاړ شي.
دغه دوی حوزې چې تاسو یادې کړې، اومه او پنځلسمه، دا د ښار له مرکزي مثلا د شهیدانو له چوک څومره لري سیمې دي؟
دا تقریبا دواړي و په هرات او کندهار د سړک پر خوا دي، او دا د میرویس بن منځکه کې راځي. او موزه هغه خوا ته ده، او پنځلسه موزه چې ده هغه دغه د هجارب منځکه چې موږ دریا ده کړل، د کر سره نږدې او د ډنډ ولسوالۍ سره په تنګ کې سیمه دي. دا د شارت خوتلې منځکه دي نسبتا.
پوپل صاحب، تاسو د جګړو له بې ځایه شویو سره مرستې کوي، ستاسو له اټکل سره سم د ښار شاوخوا سیمو څخه څومره کورنۍ د روسیې جګړو بي ځای کړی دي؟ د څه باندې درې ونه یو.
بلې، هغه ساحه چې موږ لیدلې دي په هغو کې په لومړي قدم کې د هجي کیمپ ساحه وه چې د اجوکا پر اساس په تسلط کې ده. دا د کندهار په شورندام کې د میدان هوایي پر سړک باندې پرته ده. دلته تقریبا د 2000 کورنۍ په شاوخوا کې مهاجر راغلي وه چې په هغه ځای کې د نور امکاناتو شتون وجود نه درلودي. بیا پکښې د لو ولې په اخر کې د کوتل مورچې د منطقې سره د لیلیه په برخه کې هلته یو تعمیر و، هغه ورته ځانګړی سو. هلته هم تقریبا د 1500 او 2000 کورنۍ په شاوخوا کې کورنۍ اوس میشت دي چې مرستې ورسره کېږي. بیا د سید آباد په نامه یو لیسه ده، هلته هم تقریبا د 1000 څخه اضافه کورنۍ میشت دي چې هغه هم د جنګي ساحو څخه راغلي دي. اوس د عجارب لیسه هم ده چې د عربو کلا په نامه باندې ده، د عربو کلا دغه لیسه چې په لوالي کې ده هغه هم د مهاجرو دپاره په اصطلاح ځانګړې شوې ده. هغه کسان چې د جګړو د سیمو څخه راځي و دغو ځایو ته ځي. د دې سره په څنګ کې ډېری کډوال چې دي هغه په ښار کې خپلو د دوستانو کره تللي دي، یا عینو مینې او نور امن ساحو ته دوی تللي دي، او یا هغه خپلو منطقو ته نږدې په هغه کسان چې د خیریه بنسټونو د طریقه خپل تعمیرونه یا خپل هغه مځکې و خلکو ته ورکړي دي، دوی هلته میشتې ته ورته پاتې.
پوپل صاحب، په دې تیرو څو ورځو کې په خواله رسنیو کې او فیسبوکونو کې داسې عکسونه خپرېدل چې د کندهار د ښار دننه حتی د شهیدانو له چوک سره ځینې دوکانونه بند دي. اوس څرنګه ښار خلاص ده؟
شهر خپل وخت لري د ورځې کتام د جنگ تاثیرات په شهر کې لیدل کېږي د خلکو په منځ کې هغه خوشحالي نه لیدل کېږي په شهر کې د امن صحیح خلک لا هغه چې هیڅ په جنگ کې اوس ښکېل نه دي د هغو کورنۍ د هر یو د کورنۍ څلور یا پنځه دوستان راغلي دي د دوی سره په کورو کې ورسره دي د هغو دغه بد وضعیت په کتلو سره د خلکو روحیه چې دغه په اصطلاح هغه پخوانۍ د خوشحالۍ روحیه نه ده پاته په ښار کې هم تاثیرات شته خلک نیمه ورځ دوکانونه خلاصوي او بیرته تر خپلو کورونو پورې ځانونه رسوي دلته امنیتي صحیح چې دی هغه تاسو پوهیږئ چې د ځینو مشکلاتو سره مخ دي ترانسپورټ کې موټرسایکلان نشته شبکې بندې دي د شپږو بجو څخه شبکې هم بندېږي د شپې د لسو بجو بعد شهرونه هم بندېږي دا ټول هغه مسایل دي چې د خلکو روحیات یې په یو رقم باندې کمزوري کړي دي او خلک په ډاډه زړه باندې ښار ته نه راوځي هر یو د خپلې کورنۍ تر څنګ اوسېږي تر څو د جنګ د سیمو څخه لرې خپلو کورنۍ ته د خوشحالۍ روحیه ورکړي.
ډېره مننه پوپل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اولمپیک لوبو کوربه هیواد جاپان نن د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف یو لړ تازه ګامونه اخلي. جاپان تیر ورځ د کووید 19 لسو زرو تازه مثبت پیښو راپور ورکړ. جزئیات په دې راپور کې.
جاپان د جولای په 19مه د کووید 19 د لسو زرو پیښو د ثبت راپور ورکړ. په ټول هیواد کې د کورونا دومره مثبت پیښې په یو ورځ نه وي ثبت شوې، نو ځکه هم حکومت اړ شو چې د وبا د خپراوي د مخنیوي لپاره په یو لړ تازه اقداماتو لاس پورې کړي. جاپاني چارواکي په پلان کې لري چې په توکیو کې د کورونا وایروس بیړنۍ حالت وغځوي او سربیره په دې توکیو ته څیرمه په سیاتاما، کاناګاوا او چیبا او همداشان اوساکا ولایتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. تمه کېږي چې صدر اعظم یوشیهید سوگا د کارپوهانو د یوې ډلې له تصویب وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا استراري حالت به د اګست تر 1 پورې نافذ وي. په پلازمینه توکیو او سویلی ټاپو اوکیناوا کې وارده مخه بیړنۍ حالت نافذ وو. جاپان په لویه کچه د کووید 19 پراخ پریدو څخه مخنیوی کړی، مګر د نورې نړۍ په څیر دا هیواد اوس د خورا لږ دوړ ډلتا باندې کورونا څپې سره مخ دی. د پلازمینی روغتونونه هم په ستونزو کې دي. د کووید 19 ناروغانو لپاره په روغتونو کې 6000 ځانګړي شوي بسترونه ډک دي. جاپان دمګړې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه ده. د اولمپیک تر سره کوونکو او جاپاني چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وبا د پیښو زیاتوالی د لوبو لپاره هلته د ورغلو زرګونو لوبغاړو، روزونکو او کارکوونکو سره بې رابطه بللی. جاپان ته سږ کال سره له دې چې د کورونا وبا په خاطر پکې ګڼ محدودیتونه نافذ دي، د څه باندې 200 هیوادونو له 1200 زرو زیات لوبغاړي ورغلي. د لوبو د تنظیم کوونکو، ورزشي کاروانونو، مشرانو، روزونکو او کارکوونکو شمیر بیا نږدې 1500 زرو کسانو ته رسیږي. د لوبغاړو او د اولمپیکي لوبو د ترسراوي پلاوي په منځ کې د کورونا د 260 پیښو راپور ورکړ شوی چې دا ټول کسان قرنطین دي. د اولمپیک لوبو ته 15 افغان لوبغاړي هم ورغلي چې تر دې دمه کومه ستونزه نه ده ورته پیښ شوې او خپل لوبو ته دوام ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
در سره په تماس کې وره په بادغیس کې ډیره سخته وه چې دا چې خلک د یو تکل اوبو سره ډیر په تکلیف په عذاب دي او ډیر سخت مرضي سره زنګونه دي، بدبختي دي، بېچارګي دي. موږ غواړم چې د یو کورو چارواکو ورسېږي چې بادغیس ته جدن توجه وکړي. بادغیس ته ډیر بد وضعیت کې دی. تا د درې کاله وه چې لوی رد پر رد خلک ډیر په بد حالات کې دي. مالداري یې د لاسه ورکړي، زمینداري یې د لاسه ورکړي، حتی د خوراک اوبه نشته، نرخونه نور ګران شوي دي. بندې زنه دې وروره شي ناراضي دي. ولایت دردست ولسوالۍ کریې پیر په بد وضعیت کې دي. نور ورپورو چارواکو د طالبانو د ټولو مدغه هیله ده چې ودی هر ځار بدبخت ملت د لاري آزاد کې او غاني وخره به شي خارج ولې بشری ناورین سره مخ کې شي. وسلام. کرونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسو چې له مکتبه بند شو. یو من جنازه کې زر نفره ولاړې، هلته نشته خبره چې څوک وایي چې لرې لرې ودرېږي چې کرونا به مو نیسي. په یو جومات کې 100 نفره 150 نفره 160 نفره بس وروره 200 نفر 300 نفر ولاړې چې دغه خبره نشته چې لرې لرې ودرېږي چې کرونا به مو نیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کرونا ده. دا ماشومان دې بیرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر یې او له کرونا اثر څخه یا قدې قلنتین وکړي دغه دې ما نظر.
زده نشره د لمند ولاده نشره د ولسوالۍ د چغان کړم نړیواله مخکنه په دغه باندې چې موږ من کښون کې من کار کوون کې په ډېر ظالمانه توګه وویل سوله نشراج کې د نشراج پر نوړ باندې چې هغه مهینه سوله خالصانه خلق وو الخوان وو او دوی په ظالمانه توګه ضربې پر وویل وی ویل هغه لاسونه دوی ولې چې موږ ما وویل موږ نه سلالرو نه بي ځای کار کوو او دوی سره داسې لمانه څوک وسو دوی په شهادت ورسېدل. نو د دغه حملین موږ نړیواله محکمې څخه غوښتنه کوو چې دا راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې یعنی تر 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخصي شپې پیغامونه خبرو او هلته ګڼ پیغامونه خبرو. یعنی زیات په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو شمیر ځوانان له خلکو اضافي کتابونه راټولوي او د دې لپاره چې په ولس کې کتاب لوستنه دود شي په خلکو یې په وړیا توګه ویشي. خوستی رون اندیدانه ورسته یا وای په افغانی ټولنه کې د شته ستونزو د هوارولو یو ښه او اغیزمنه لاره هم داده چې خلک کتاب ولولي. دوی د کتاب مینوال هڅوي چې کتاب له مطالعې وروسته نورو خلکو ته ډالۍ کړي، یعنی نورو ته وسپاري چې نور هم دا کتاب ولولي. نور حال په دې راپور کې
په خوست کې له 2 کلونو راهیسې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو کتابونه راټولوي او وروسته یې په نورو ویشي او یا د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې وړه کتابتونونه جوړوي. دوی وایي له دې کاري مخدد چې افغانان ته دا فکر ورکړي چې د ټولنې د پرمختګ او د خلکو د هوساینې یوازینۍ لاره دا ده چې خلک یې په علم سمبال شي. د یاد بنسټ مشر نقیب الله زلان هم ازادۍ راډیو ته وایي د ولس د فکر جوړولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې هغوی ته کتابونه ورکړل شي او کتاب لوستنې ته وهڅول شي.
تقریبا 2 کاله کېږي چې په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو مبارزه پیل کړې ده. هدف هم دغه دی چې خلک فکرونه جوړ شي. د فکر جوړدلو د وزنی لار کتاب دی چې خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي ترڅو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي. له بیلو ملګرو څخه 1500 ټوکا کتابونه راټول کړي او عامه خلکو ته په مینار باندې کې خودل چې هر څوک راتلل او د خپل خواخي کتاب اخیسته او لزان سره وړو.
د فکر جوړولو د بنسټ یو بلغړی بلال محمدی وای لروناندو او دوستانو یې 1500 ټوکا بیلابل کتابونه راټول کړي ول د خوست خار پر عدالت سرلارې کې خودل خلک راتلل او د خپل ذوق برابر کتابونه یې لزانونو سره یو وړل.
دم د بلبلو ملګری سره ټول کړه ملګری کتابونه لوستي په کور کې ورسره او غیم څخه مده کتابونه ټول کړي وو او د بلبلو ملګری سره موږ سره ملتیا کړي وو. تقریبا 1500 ټکو برابر شوی وو. دا بلبل ټولنیز پرهنګي کې اقتصادي سیاسي بلبل ټو کتابونه وو. دا کتابونه په وړیا ډول خلکو ته ویشو.
د کتاب یو مینوال صبغت الله امینزوی د کتاب په ګټو ارزښت او اغیزو خبري کوي.
په هاند وایي چې هغه ټولنه ډیره ارزښتناکه ټولنه بوي، هغه ټولنه ډیره وسا ټولنه وي چې دی وګړو یا دی وسیدونکو ورځنی کاروبار دی کتاب لوستل شي. نو موږ د نتیجې ته راسو چې کتاب لوستنه ډیره زیاته مهمه ده. لټولو هیوادوالو څخه مده هیله ده چې تاسو کتاب ولولئ. که چیرته موږ کتاب لولو نو زموږ فکر به ډیر یو فراخه فکر وي. زموږ په ټولنه کې به ستونزې چې اوس وخت سره مخامخ یو غو ایمان زلوړ شي وي موږ د دغه بدبختۍ څخه پامن کې پاتې شو.
نظام الدین زیاد هو غزوارانو لړل دی چې فکری بنسټ د غړو لخوا ورته کتاب ډلای شوې دی. نو موري وای دا کتاب لولي او لوستلو وروسته به د دې بنسټ په شان یو بل کستنې مطالعې لپاره ډالې کی.
د فکر جوړونې بنسټ څخه زیات منندو یم چې دغه شانت نه وخت کړی دی او د خلکو څخه کتابونه راټول کړي دي او موږ ته ډالې کړو او په دغه مانوي ډلې موږ ونزولو او دغه د پدغه مغه کې مام برخه واخیسته یو کتاب می ترلاسه کړ ترڅو چې زه دا کتاب ولولم او دا غینه ورسته بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
په خوست کې د پوهنتون د لوړو زده کړو د څلورو مؤسسو او یو شمېر فرهنګي بنسټونو فعالیتونه د دې لامل شوي چې په ځانګړي ډول د ځوان کهولي و برخه کتاب لوستنې ته مخه کی. په خوست کې چې په خوا د ګوتو په شمار کتاب پلورنځی ول، اوس د یو لوی کتاب بازار په خوا کې په خار او ولسوالۍ کې ګڼ کتاب پلورنځی او کتابتونونه نشته چې مینوال ورڅخه د خپل خوښي وړ کتابونه ترلاسه کوي.
افغانستان علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
آزادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
د آزادی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ګران هیواد سرګندونی لرو، خو مخکې تر هغه لنډ خبرونه له اسمت څاروان څخه.
د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو او بې درکه شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلي کې تېره شپه پر یوه کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي وسلوالو طالبانو د اروزګان د دهراوت له نیولو وروسته په دې ولسوالۍ کې د دهراوت شخ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانۍ ورنړولې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي، د طالبانو د بریدونو د زیاتېدا سبب شوې ده. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی و، لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. دا ډله به چې شمېر یې 2500 تنه دی، تر هغو پورې چې د مهاجرت د ویزې پروسه یې بشپړېږي، د ویرجینیا ایالت په فورت لی پوځي اډه کې په موقت ډول دېره شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چاته چې واکسین کوي $100 ورکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري په دوو روسیو میاشتو کې د لسکونو ولسوالیو ترنیول وروسته ایران او چین د طالبانو استازیو ته بلنه ورکړه چې دغو هیوادو ته ورشي. د پیښو د افغانستان او پاکستان اړیکې خړپړ کړي، تاجکستان اندیشمن کړي، ترکمنستان او ازبکستان بیا رسمن خپل دریز نه لري روښانه کړي. د طالبانو پرمختګونه د افغان حکومت په وینا څه تاثیر پر دې اړیکو کړي؟ د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند ګران هیواد څخه خبر
موږ گاوندی د نامې یو لقبلا جدي اندیښنې لري. دوی ته دا اندیښنه رامنځته کړې ده چې طالبان په دې حته کې دي څه سولا ونکي او د جګړې لپاره قدرت ته ورسیږي. که چېرې دوی د جګړې لپاره قدرت ته ورسیږي، دا به د سبب وګرځي چې موږ د ډېر وخیم امنیتي وضعیت سره مخامخ شو او دا وخیم امنیتي وضعیت به د عامو وګړو پر ژوند باندې، په عمومي نظم باندې، له ګاونډیو سره اړیکو باندې، د مهاجرت یو نوی صفحه باندې چې موږ ډېر شمېر وطنداران به په دې بهیر کې له وطن ووځي.
هیواد څه تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې له مهاجرتونو اندېښنه لري؟ البته ترکیه علني دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته او د وروستیو جګړو له امله دې ته تشویش لري چې ګڼ کډوال به ورمات شي او په ترکیه باندې به فشار راشي. لیکن د پیکینګ او تهران له لوري د طالبانو مشرانو ته بلنې په دې معنا نه دي چې ایران او چین د افغانستان د حکومت ترڅنګ طالبانو ته یو ډول مشروعیت ورکړي.
د دې شبر پر د دې د تاګور اتاک هغه سفرونه چې د افغانستان دولت سره په وارد مخه خبرتیا او اطلاع رسونه سره کیږي، مو شکر کوو چې هغه ناسته او د دې سفرونه د کوربه هیواد لخوانه د مشخصو اهدافو لپاره سوي دي. مثلا کته چې د چین ورستی سفر ته د چین ته وګوري، چینایانو په ډیر وضاحت سره دوی ته ویلي دي چې موږ د تاوتریخوالې لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو، د خپلو سرحدونو کې د
شرقی ترکستان د تروریستي حرکتو او فعالیتونو اندېښنه لرو او تاسو باید دا د خپلو لیکونه وبا داسې ایرانانو هم د خپلو سرحدونو په اوږدو کې له دوی سره اندېښنې درلودلې. هغه تفاوت د ایران کې د دوی سفر دا و چې د کابل نه هم یو پلاوی تللی و چې هغه د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوو.
له پاکستانه یو لور ته افغان حکومت دا تمه لري چې طالبان به د سولې خبرو ته هڅوي، بل لور ته دومره سخت انتقادونه پرې کوي چې حتی افغان سفیر هم له اسلام آباد کابل ته ستون شوی. دا روابط به همداسې وي که فکر کوي چې ژر به بیرته ورغیږي؟
موږ د پاکستان له دولت نه به خپل تمه همیشه ولرو چې دوی سره د سولې په لار کې د یو ګاونډي په توګه مرسته وکړي. دغه موږ نه هم ګاونډیو دا څنګه درلودلې ده په تاریخ کې. ستا چې وګوري تاجکستان جګړې په زمانه کې د افغانستان دولت د دې سولې پراته کې جدي ونډه درلودله او د تاجکستان د سولې د هوکړې قربتوب افغانانو کړی ده. دغه موږ له دوی نه تمه لرو چې موږ سره هم د سولې ته د رسېدلو په لار کې اغېزمن ګامونه پورته کړي، واقعي ګامونه پورته کړي، هغه تعهدات چې دوی کوي هغه دې عملي کړي. موږ او تاسو شاهدانو چې ډېر خوشنونکې پېښې سره موږ تاسې سفیر کورنۍ مواجه شو په اسلام آباد کې. هلته د سفیر لور اختطاف شو په حال کې چې دا د دوی د دولت مسؤلیت ده چې د افغان ډیپلوماتانو او د دوی کورنۍ عامو ته امنیت ونیسي.
هیواد څه د افغانستان حکومت لا هم له پاکستانه دا تمه لري چې د سولې په چارو کې به مرسته کوي، لیکن د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه په یوې مرکې کې ویلي دي چې په یوه وخت کې چې شاوخوا یو نیم لک بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو هغه د سولې وخت وو. اوس طالبان فکر کوي چې دوی بریالي دي نو دوی په زور څوک د سولې خبرو ته نشي اتسولې. که چیرته خبري داسې وي نو افغانستان بیا له اسلام آباد ته ولې دا تمه لري چې د سولې په چارو کې به اسانتیاوي برابرې وي؟
همیشه د دې فرصت تاسو هم کاری وو. موږ د افغانستان د دولت په توګه د مسؤلیت لرو چې خپل ډیپلوماټیکي هڅې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو سره د حد کې وساتو چې خپلې تمې ورسره مطرح کړو او د دوی مرستې وغواړو. دا چې دوی څومره مرستې کوي موږ تسلیدلې دي. متاسفانه هغه شی چې دوی ویلي دي هغه شی نه دي عملي کړي. دا خو نن دا یو ویل چې طالبان داسې تصور لري، اما تاسو چې د دې اظهارات تیرو دوو کلو کې وګورئ دوی همیشه ویلي دي چې دوی به د طالبانو په راوستلو کې د مذاکرې مېز ته همکاري وکړي او دوی دا هم غواړي ځان ته واخلي چې دوی په دې سولې بهیر کې نقش لوبولی ده. اما نن بیا داسې خبرې کوي. موږ د دوی دغه متضادې خبرې او د دوی دغه خبرې چې له هغوی سره له پخوانیو خبرو سره مصادفې نه دي، دا ټول موږ ته د دې باور راکوي چې دوی کولی شي چې مرسته وکړي چې لا یې نه راکړي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی او شپې ورځې مو په خیر سره تیر شي. په دې اونۍ کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخلو چې دوی د روانو جنگ جګړو او وچکالیو لکبل لخپل سیمو بې ځای شوې دي او د بې ځای کېدنې پر مهال بد شپې ورځې غالي. راځي چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو. وروسته مو په همدې ارتباط له یو مسؤل سره مرکه هم کړي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
السلام علیکم. زه د زابل د ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د تاسو سره د کلی اوسېدونکی زروزی محمد خبرې کوم. نو خدای دې وکړي چې زما دغه پیغام خپور کړي. موږ له دغه تر له دغه وچکالۍ سره ډېر مخامخ یو. دغه د ششنه باغونو ولچانو هغه پور وچسوي دي. له موږ سره یې څه کومک وسي په دغه دغه کې د اوبو په باره کې. نو به موږ ډېر خوشحاله شو. د ازادي له راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. راځو آزادۍ کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. کېږي آی شراده چې ما زغ به حتمن سل په سل کې پر لوبوري چارواکو رسو او مشروعي دي یاد ضرورت محمد ظاهر د هرات ولایت د پرپالی کښې اوره زړه هرات د ماګیره دا عبادت حال دی دا عبادت ورځ د مسلمانانو د سخت لوزي او ګرمۍ او مریضۍ او مشکلات سره مخ دي. څوک خبره پر غوږ نیني چې څوک سر نه په سر خوي والي صاحب نه وایي څو د خلکو ګلونه شوه چې دا به راشي زموږ سره به رئیس ماګیر
سلام علیکم زه اجاز الوکی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم چې د افغانانو لپاره د امریکا رئیس جمهور $100 million د بې ځایه کډوالو لپاره مرسته کړې ده. هغه څخه زه دغه مرستې مننه کوم. مګر اما چا چې په لاس ورکړي ټوله هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه دغه برخمن نه دي د دغه کډېره راکډېره ورکړي دي.
بله سلام علیکم، زه قاری جمیل د قلعه درخان د شارک نه خبرې کوم. موږ په تعداد د 1.5 خیمو په د قلعه درخان شارک کې اوسېږو. ټول بجا شدگان داخلی دی، لطفا د من پیغام وزارت مجرین ته ورسوي. و سلام په احترام.
سلام علیکم جنادو آزادی کار کوم کو اوریدم کو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د بادغیس ولایت د بالابرغاو د ولسوالۍ اوسېدم کې یعنی په هرات ولایت کې فعلا د مجرین شپې ورځې تېرو. وروره موږ خو ډېر رسنیو ته ډېر امید دی ودې موږ بل واسطه واجسانه لرو دغه رسنۍ دي. بیا مو هم هیله دا ده چې زموږ غږ تر نور پورو چارواکو ورسي او په بیا بیا زموږ غږ نشر کړي. د دې ماجرو ډېره بعد د وغاز د باندې بېخي اقتصاد یادای دی چې در بدریو سره مخ دی. د خدای په لحاظ وګورئ دا زموږ غږ تر یو حده ورسوي. اسلام نه کار شته، نه غریبي شته، نه لار شته، نه یو د ماښام ډوډۍ لري. وروره در بدري ده، کوچنیان په مریضۍ اخته دي. وروره وزه د دې خدای د یو نیم کال کې چې چاته یو په پاکه یو دوکې شی نه دی ورکړی. ورور زړه ته په دې نامه په یې نامه دا پلان یې ځای راغلی. دا پلان د دروازه په واسطه وایي څه باندې سر سره به د خلکو پر سان کې هیڅ دا سهار بازار کم کار پیسې چې دواره به ټول دنیا ورته اړیان مسلمانان وګر بدوږي او د بدبختي او د یاندازې ملارو ګرمي انده چې بیخي.
السلام علیکم رو حضرتور پاچا د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ له تاسو په تماس کې يم. پمنګ باندې لارې بندې دي او به بندې دي. موږ سخت مشکل سره مخامخ یو. ول د خلک د ولګې څخه مړه شو. زمونږ غم دي لړو چارواکو ته ورسېږي. دلته کډوال لا وتلي په زرهاو کسان د یو او بل په کور کې پراته دي او څوک غم نه خوري. زما د آواز د لوړو مقاماتو ته ورسوي. د ازادۍ راډیو زنده باد.
زموږ پیغام دغه دی چې د ګرهې څخه ماجر راغلي د هلمند ولایت کې نه پریچا پسنه کړې نه بری بل کلی ټیم کړې نه په دخبارانو کړې ده. لس پنځلس کور راغلي دلته ولاکې انسان یا پوښتنه کړې ده یا رجستر کړې دي یا پر پله نوم نوشته کړې دي. بلیا سلام علیکم، زه شرف الدین د کندهار ولایت مولوی صاحب. دغه د کندهار د
سلام علیکم څنګه جوړ خیر دی. ډېر د ستونزو سره مخامخ یې نه بخ شته نه د شپې هم په څلور منزله ځای کې ناست یې. هوا ګرمه ده، هېڅ څوک پاملرنه نه ورته کوي. بس نه بستریا چا راایستلې ده، نه شی راایستلې ده. زما د ماجرو د ریاست دا هغه چې ژر توجه ورته وشي.
سلام علیکم، زه سید خبرې کوم د ولایت کابل نه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. بعد له سلامه د افغانستان د معاملې په باره کې زه دومره وایم چې تر څو پورې ماجر په پاکستان کې وي نه به په افغانستان کې قراري راشي او نه امن. ځکه چې پاکستان د مهاجرو نه د اوزار په حساب کار اخلي. که په افغانستان کې د طالب حکومت راشي هم د پاکستان لخوا به سکوت کېږي او که د بل چا هم راشي. ځکه چې دا تجربو ثابته کړې ده چې دلته جنگ د ډیورنډ ده، دلته جنگ د افغانستان د اوبو ده، دلته جنگ د معدنیاتو ده. وسلام.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د بیځای شو کسانو د ستونزو په اړه مو په دې پیغامونو کې واوریدل. دوی تر ډیره ویل چې د جګړو او ناامنیو او دغه راز وچکالیو لکه بل بیځای شوې دي، بد ورځې ګالي او ورسره مرستې هم تر ډیره نه کیږي او کورتره کیږي هم کافي نه دي. په همدې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلي چې څه شمېر کسان سږ کال خپلو سیمو بېځایه شوي دي او دولت ورته د لاسنیوي څه پروګرامونه لري.
تاسو ته باید ارز وکړم چې د حمل میاشت نه تر اوسه شاوخوا 10,000 کورنۍ په بېلابېلو مختلفو ولایاتو کې جګړې او د ناامنۍ له کبله متاسفانه بېځایه شوي دي. په ډېر سختو حالاتو کې خپل ژوند تېروي، لکه کندهار ولایت،